السلام علیکم تاسی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر ملم او تاسی د دې سات خبرونو اوریدو ترابولم. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د طالبانو مشر ملا حفظالله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عامه حضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ خپلو ټولنیزو رسنیو لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړ. د هغوی یوې بلې خور ته منالې ځای تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو ازاده نادیا الها او یحیا رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وو، خو د طالبانو حکومت د دوی نیونه رد کړې وه. تازه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه بیا د دوی حکومت څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانسپان لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکر میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومار توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوي. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان کړی و. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکې دوه لامله دوه میرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډیر شتیر پناوختون کې چې یونان تر روانو نیولې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا پناوختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شوي یو پناوختونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په ویښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناوختونکي مړه شوي وو او نور یې بې درکه شوي وو. دا خبر
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوښ ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ اوسایه پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان اورور اغینه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ته ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکړي لکه طبيعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځه او ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تللی سبا تفریح وکړي او تفریح تلارسي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته دي درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروفي دوی بشرګه سره کله دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لکه مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي داړین دی یو انسان ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبيعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولن کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې سره خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی باید ته توجه کې سره مثلا دغه چیرته خطر زیات دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی سره هغه ته ضرر ونه رسي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې هواو کې په دغه په لوې سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر ښه په دغه خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلی منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونه درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی شو
بله یقینا شمیرلی شو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی شو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای شو چې ته کې راځي چې څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دلار هلته مزه محدودیتونه وضع نه کی محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یو حق ځایي سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جز ورته ویل چې ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 روزه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارج کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح ده او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغتي میله ځای او الته تاک ته نه پرېږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده په دې اکل تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه کډمونګه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سی خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سی پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سی خپل پیګه په افغانستان کې سکلا خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار سی حالت تفریح د امکان نه لري د نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سی نکيږي سی ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا د فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي سی تفریح ته لار سی پارکو ته لار سی او حالت تفریح وکي او ژوند تیر کی
تاسو من له هوا د بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریته زی مثلا خارو ته زی یا پارکونو ته زی تفریته ځایو ته زی دوی ډیر ارزښت ورته کوي په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي که زهنی کارونه دي که فزیکی کارونه دي لکه موږ افغانانو غونډې نه دي سه ډیر هغه دی سایونو په سیسګزو دوی د هفته په ټوله ورځ تقریبا دوی 8 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي هم دغه سي دوی کوي سي ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی خصخ کار کوي زحمت بس هم دا وجه ده دوی یوادونه ډیر پرمختګ
دلیدی تفریح په ګټو باندې مخابره وکړه کر راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي څو وخت تفریح ته ځي لچا سره ځي ملګرو سره ځي کې کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لای او التا ابا او دا اغه ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخ په پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بنسو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې اغه مال ته اوس نه پریدي اغه خزه د کابل جو باندې اغه اوس بنسو دي نو دغه سي اغه دی یو څه ځایونه سي لکه اغه وخت سره تیر کې لکه اغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کو که هغې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلې چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت ده، هر خوچی، دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای دی کی مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرینی دی پدې چې دا موږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلق بیګ سره کوم خپل ایجاب مراد کی سره کوم دراشي او دوی دا ډیر واړه واړه خبرو پسې خلق نه پریږي ستافر زای د خامخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق پدې تشويش کوي چې موږ ولې دا ډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق شته، هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلی یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي، لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي، دا غسي فکرونه سوچونه خلق د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي، که څوک باسواد دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري سو کار وکاو کار دغه فائدې داده سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي پکې هر یو کوي سه دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیلي کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منیکیږي، البته خجمه هدف دي زيني زینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکي هغه د تفری له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبې وساتري وکا په دې اکلا کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی، یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدې وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغه څه موږ غواړو چې حساسیت او حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو، کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مرګوندي پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دا خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي، دا خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي
کېده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزګار دي نوي سلنه پورته، هغه عمره دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي، یعنی په دغه واژه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري. او دغه زمینه ورته مسایل سی ویني د خلکو د شدغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي. او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو. په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مستبدل منظر دي. نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې او مې ورس کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خود همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیې کمیسون په کارونو د طالبانو لنیوکو هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوی. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پاکستان او ټي ټي پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سولې ایز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مره کوي، ټي ټي پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دی او نه کړی دی، نو دا غي او د پاره دیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې هغه لپاره ګټه ورورسي او دا هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پی دا هغه مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار و، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخستل یا د حزب نام اخستل تا ته یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
ل خوانځي ورسته د نجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وای، خو کابل کې کورسونه وای نجونو ته له تدریس منع شوی دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لچ مونږ خپل هیله لا لاس ور کړی دي. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دي، خوانځي ته زو. یوې راتویل چې زه خوانځي ته زم، هر وخت هر شپه زه خوب وینم خوانځي ته زم، خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیره نا امیده یم.
نو غواړي ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي، افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو لاري هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې وی غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسم لاتر نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم جنگيږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت به یې هم هغه وونه چې د دوی سره جنگيږي هغه ته به هم مشوره ورکړي چې جنگونه موږ لیدلې دي، انقلابونه موږ لیدلې دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړوي.
ویلې چې شیز مرکز ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یې نه چی
خو د محمد نبی عمری د سرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولی افغانستان کې د نظام سره کلونه خونړي جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بالخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي و هغه ټولې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه ویوړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمر سرګندونو ته تند خبرګون خوده لویل دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکند اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیان ودیونه کړی دی نو د هغې لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداري ورکړه ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب و ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې برچی په زور قدرت نیولی شي خو د برچی په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشری حقوق ته احترام پکښې کوي، د ښځو حقونه پکښې تامین شوي او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکښې کوي او درناوی پکښې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه ذهنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چونچې د دوی بد د یو چا څخه راځي.
ولس
اوس د دوی پر ضد بنیاکس لامر شي. دا په داسې حال کې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې، پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوې. کندهار کې درې تنه یوه بل پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوې. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-13 دورې وهل شوې. کابل کې بیا د وی خځې په ګډون 2-15 دورې وهل شوې. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراکی یو کس د لواتت په تور 13 دورې وهل شوې.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویل شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د خونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د خونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي خونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي خونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورته غمنه کړې دي، ځینې له خونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم لورته غمنه شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو خونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دی ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړې چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوی تعلیمي کال پیلې دو سره تمه دا و چې د خونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نشو او اوس د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دي.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
د قران اولین آیت د علم په باره کې راغلي، د لوست باره کې اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي پرمختګ پیدا کوي د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په خزي باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د امر قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدای شه طالب افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخور بند کړی دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړی، زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوی ورکي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دو خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لک تر لګه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د خغلی مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. او روس لاغې چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماينونه وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسون راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماينونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماينونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماينونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 80 نه بلکې لا اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماينونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماينونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماين پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماينونو په خلي سیمه پاکې کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماينونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماينونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او دا سخکاری چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوی فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناسرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تایید شوی فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسنی چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پانه هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور د شولایتونو کې د دی او نورو غنو تایید شوی او پانه د خرڅلاو سودا کول شي. فیسبوک او ټویټر کې غنو فعالانو ادا کړي چې دغه پانه د ریپورت کولو غوښتنه له خلکو کړي، خو برعکس فیسبوک په هغه خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پانه د هک کېدو او ریپورت کولو په اړه خلکو ته په هاوی رسوله.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پانه نه ده، د افغانستان د دولت ډیری داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډیر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسن په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغۍ له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او د غشمیري حیرانوونکي بللې ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 4 ولایتونو کې د تنفسي ناروغۍ او څه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوې چې لمنځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,40,000 او د مړو شمیر یې 2,079 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور پاړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندري سره غپیخه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډز وکړ او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستاني پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزي کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپل مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کیږي چې تاسو ولې ژوندۍ پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونې د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کیږي. څو کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامی قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو. خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولې چې د ضعیف فعالانو سختې نیوکې هم راپارولې. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمن نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 15 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200 زره تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخه او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونې بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پونتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادي راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړې چې د هندي محصل په ویب سایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه لسید شنواری سره د ازادۍ لپاره مه هیروي.
راځه راځه پرېږد دالري وطن لا وطن ترایشه راځه راځه پرېږد د نور وطن لا وزن کدن دی خدای گنگای کا وطن ترائش مال دی ټول عمر دروغ ویل دینا وطن ترائش راځه راځه پرېږده دالری وطن نا وطن ترائش راځه پرېږده د نور وطن نا وطن ترائشه
مستی او خوشحالی کړي وطن تر ببرک مستی او خوشحالی کړي وطن تر یتیم پشان سلفونی ولای ما وطن ترس راز راز پری ددالری وطن نا وطن می خالی راز راز پری دد نور وطن نا وطن ترس نظر کی شپ خونی ولی دنا وطن تراسم تاخو نظر کی شپ خونی ولی دنا وطن تراسم رازا رازا پریگ دا دالری وطن